سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
د سپین خبرې راکو راسته خبرونه ډیرو قدر منوریدم کو درنو لیدم کو ستړي نشه په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ. زنه شباشنا زما قدر من همکار حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی قدر منوریدم کو درنو لیدم کو بیا هم درته په مهمه موضوع د افغانستان اړوند موضوع البته مهمه موضوع باندې د ملمنو نظر اخلو. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وی افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې ګواښونه بیړني حل ته اړتیا لري. ریچارډ بنټ وی د طالبانو ځپونکو پالیسیو او کړنو له امله افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو په ګډون د هممهاله ګواښونو سره مخ دی چې د معافیت فرهنګ، روان بشري او اقتصادي بحران، وروستۍ مرګونې زلزلې او پراخه جبري احتمالي ستنېدلو د مخنیوي لپاره په بیړني ډول اقداماتو ته اړتیا لري. افغانستان د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو نه ډک رپورټونو سره سره ولې نړیوال غلي دي دا او نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې ملمانه ځوابوي.
اذن راست کې فدراسیون نهادهای عمومی حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در تبعید از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌های تحت حاکمیت طالبان در افغانستان به شدت نگرانی کردند. اونا گفتند که طالبان جلو نشر گزارش‌های انتقادی را می‌گیرند و خبرنگاران زن با شدیدترین سرکوب روبرو هستند. این همه را در برنامه روک و راست سپین خبر امشب با مهمانای محترم در میان میگذاریم.
بله خو مخکې تر دې چې میلمانه تاسو درو پیژنو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه راز لرو دا به په ګډه واورو بیا به میلمانه درته معرفي کوو بس به پیل کوو من سره اوسې
ویان سید سلیمان شاه با افغانستان کې د خبریالانو ملاتړ ادارې وایي چې د خبریالانو او رسنیو وسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. تفصیل
دغه فدراسیون د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په یوې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې په پراخ ډول د تاوتریخوالي وهلو ډبولو، پراخ سانسور، د خبریالانو نیولو او د معلوماتو د بهیر کنټرولولو ته دوام ورکړی دی. د دې سربیره دغه فدراسیون ویلي چې طالبانو د انتقادي راپورونو د خپرولو مخه نیولې او په واکمنۍ کې خزینه خبریالان په پراخ ډول ځپل کیږي. د رسنیو لخوا په خپل سانسورول په ولایتونو کې د خبریالانو او رسنیو خراب وضعیت د اعلامیو پوښښ د طالبانو د حکومت پر رسمي غونډه باندې د رسنیو تمرکز معلوماتو ته د لاسرسي نشتون او د تعقیب لاندې د نیولونه د ویرې لپاره نور مسائل دي چې دغه فدراسیون د اعلامیو پر اساس افغانستان کې خبریالان او رسنیو سره مخ دي. طالبانو له دغه فدراسیون اعلامیې ته خبرګون نه دی خودلې. د مخده طالبان حکومت د اطلاعات و فرهنګ وزارت چارواکو ویلي چې حکومت په افغانستان کې د رسنۍ فعالیت تجمن دي خو د رسنۍ نه حقوقي و چې د شریعت د اصول سره د سم خپل خبرونه ته دوام ورکړي. نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن
پاکستانی چارواکي د هغو غیر قانوني افغان کډوالو لپاره ځنګړي مرکزونه جوړوي چې لاغه هواد نه بل میاش د وستلو نیت لري. حکومتي سرچینو د لړم په دویما امریکا غاک ته ویل په پلان کې دا ګنشمیر مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ولایتونو کې جوړ شي. سرچینو ویل هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري کې د پنجاب او سند په ولایتونو کې ونیول شي د راولپنډي او کراچي په ښارونو کې جوړ شو مرکزونو ته به یوړل شي تر څو همدا ځایونه بیرته افغانستان ته واستول شي. لبل پلاو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یو کمپ اوسیدونکو وایي چې ځای مقامات یې په سلګونو کورونه نړولي او دوی ته خبرداري ورکړه چې د روانې میاشتې تر پایه له دغه ځای نه وځي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال وایي دوی په داسې وخت کې کورونه نه شړل کیږي چې څوک ورته په کرایه کورونه هم نه ورکوي. په عین وخت کې د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم انارالحق کاکړ یو ځل بیا ویلي چې غیر قانوني افغان کډوال باید د پاکستان اوزی. هغه دا سه‌شنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر قانوني افغان کډوالو سره دښمنی نه لري خو باید خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بنت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو او کړنو له امله د نوموړي په وینا افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو په ګډون د هممهاله ګواښونو سره مخ دی. ریچارډ بنت د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د درېمې کمیټې په اتاویاومه غونډه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه په خپله وینا کې په هرات کې د زلزلو د قربانیانو او د هغوی د کورنیو یادونه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس په دغو زلزلو کې 1340 کسان چې غوڅ اکثریت یې ښځې او ماشومان وژل شوي او نږدې 2000 تنه نور ټپیان شوي دي. بنت ویل چې لږ تر لږه 6000 خلک په مستقیمه توګه اغېزمن شوي دي. په زرګونو کورونه، ښوونځي، روغتیايي مرکزونه او د اوبو لګولو شبکې یا زیانمنې شوي او یا په بشپړه توګه ړنګې شوي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو په جرګه کې تیر ماښام جمهوري غوښتونکو خصوصي غونډه وکړه او د مایک جانسن په نوم د استازو جرګې یو غړی د دغه مجلس ریاست ته کاندید کړ. پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن چې د ټرمپ په جدي مخالف بدل شوی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د پخوانی جمهور رئیس پر ضد ودرېد. جمهور رئیس جو بایډن د سعودي عربستان د ولیعهد او لومړي وزیر محمد بن سلمان سره د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. بایدن او د سعودي عربستان ولیات موافقه وکړه چې د حماس او اسرائیل ترمنځ روان کال کې د رامیدو سره ریاض او واشنگتن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره ګډو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د امریکا غاګ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د چین حکومت د سه شنبې په ورځ د لړم په دویمه د دفاع وزیر لی شانګ فو په داسې حال کې خپل دندې نه لرې کړ چې هغه څه باندې دوه میاشتې مخکې په عام محضر کې نو راڅرګند شوی. په تیرو څو میاشتو کې د کابینې دا دویم جګپوړی چارواکی دی چې له دندې نه لرې کیږي، خو بیجنګ یې د لرې کولو د علت په هکله هیڅ هم نه دی ویلي. د اسرائیلو په چار شنبه د لړم په درېمه ویلي چې په سوریه کې دننه په نظامي تاسیساتو برید کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیلو په هوایي بریدونو او د ځمکني ارغل د ګواښ له امله په غزه کې 300,000 خلک بې کوره شوي. له بل پلوه 200,000 اسرائیلیان هم د ایلات له تفریح ښارګوټي نه د حماس د حملو له ویرې نورو ځایونو ته انتقال شوي چې دا وخت په هوټلونو او میلمستونونو کې ډېره دي. په داسې حال کې چې د ایران په کوربهتوب د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ سولې مذاکرات پیل شوي، ترکیې او آذربایجان له ارمنستان نه غوښتي چې په خپله خاوره کې د یو عبوري کاریډور یا دهلیز ورکړي چې له امله په دغه سیمه کې د یوې نوې شخړې د پیل کېدو ویره رامنځته شوې. په تیرو څو اونیو کې په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ کې د ایتریا د حکومت د جلا وطنه مخالفانو او ملاتړګونکو ترمنځ له تشدد نه ډکې نښتې شوې دي. جمهور رئیس جو بایډن او میرمن جل بایډن د سه شنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د صدر اعظم انټونی البانیز او د هغه د میرمنې جودی هایډن هرکلی وکړ. او زیاتره امریکایان فکر کوي چې د افغانستان جنگ په دومره درانده قیمت نه ارزیده. زیاتره اوس په دې نظر دي چې دغه جنگ یوه غلطي وه. د دې سروې له مخې د جنگ ملکي او نظامي تلفات له 1,000,000 نه سیواو. د خبرونو پای.
روکو راز صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، قدر منو لیدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. کورم ودان چې تر دې شیبه ملتیا وکړه، اوس هم قدر من ملمانه چې په خبرونه کې به زمونږ او ستاسو د زلونو پوښتنې ځواب کی، هغه د ختی زوند بشری حقوقو په خانه مشر جانداد سپینغر او سیاسي شنونکو اسحاق اتمر سپرا سره دی. اسف سب که ساس خوخه اول بزن مطمئنه کوچیم قدر من ملمانه زمان غاق اوری من سره دیم.
بله جناب آقای اتمر، سلام به شما، خوش آمدین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، صدای ما را دارین.
تشکر اسف سب، سلام بر شما، سلام بر خانم آشنا و سلام بر جناب سپینغر سب و تمام شنوندهی که ما را مشنون.
تشکر از حضور شما. جناب آقای اسپینغر سلام به شما، خوش آمدین به برنامه، صدای ما رو دارین.
بله و زفر سلامونه تاست مرمان اشنات اکمه سیب تاوتولو اولیدون کتاولان دیکه اون هیلنگ دا چی خچارید گوبلاری.
تشکر از حضور هر دو مهمان محترم در این برنامه.
زه هم تزلو لکومی منه نکم پختنه بده سپین غرسب نه پایل کو. سپین غرسب دا اول زل نده چه دا افغانستان دا پاره دا بشری د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړی استاد د افغانستان د بشری وضعیت په اړه راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي څوم ځل دی دا او په هر راپور کې ورستر بلې د افغانستان بشری وضعیت لا متشدد خودل کیږي اوس په دغه وخت کې چې اوس دا راپور خبر شوی دی د بشری حقوقو په اړه یا د افغانستان د روان وضعیت په اړه چې د هرات زلزلہ لا یو طبي آفت چې هغه ور اضافه شوی یو ناورین ورته ویل شو نو څه فکر کوئ دا به څومره د اهمیت وړي په نړۍ د بشري مرستو غږ شوی څومره به واورېدل شي
زه فکر کوم چې د افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د کرکیچن حالت نه ورو ورو دی او ناورین په خوا روان دی او دا هم دی دلیل دی چې سره د دې چې نړۍ کې نور ډیر جدي مسائل پیدا شوي دي جنگونه دي د اوکراین مسله ده د فلسطین نوې مسله ده او د غرین د رامنځته شوي بشري وضعیت مسائل زسر بلې داغ دي خو د ملل متحد او بشري سازمانونه کوشش کوي چې هم په نړیواله کچا او هم په داخل کې افغانستان مشران کړي دوی ته په اصطلاح دا ښکاره کاندي چې سره د دې چې نور ستونزې په دنیا کې زیاتې د دنیا مخ په وخته یي خو بیا هم د افغانستان مسله ډیره مهمه ده ځکه دا کړکیچ د یو ناورین خواته روان دي او کېدای شي د یو حالت باندې بدل شي چې بیا به هم نړۍ ته ډیره ګران او قیمته تمامېږي چې دا وضعیت کنټرول کی او هم په داخل کې چارواکو ته نو دا د نړیواله کچه د دغه راپورونو نشول په ملل متحد کې بیا هم د افغانستان مسله ګورو چې بار بار په اصطلاح د خبرونو لومړی کرخه ده د دوی د اجنډا او لومړی ټاپیکونه دي نو دا څرګندوي چې دا مسلې ته مسله مهمه ده او د دې د پایلونه دنیا ملل متحد ټول باندې خلک کیږي او په کار رقم وجد په نورو منطقو کې د دنیا راځي خو ملل متحد کوشش کوي چې دا مسله تازه وساتي د دنیا پام دې ته راوړي ترڅو د دې وضعیت په بیرته بهبود او په کېدو کې باید هم نړیوال نقشونه وي هم په داخل کې حاکمان وهڅول شي یا په فشار راوړل شي ترڅو دغه وضعیت قابو شي غیر د دې نه دا وضعیت یو
نو د سر راپورونه خو نور هم خبره شي په څو څو ځله نو څه اهمیت تر اوسه پورې دسه ملموسه نتیجه چا نه ده لیدلې یا د وضعیت په بدلون کې دسه نتیجه چا نه ده لیدلې تر اوسه پورې
مثلا دا ده چې متاسفانه یو خو نړیوال وغم رقم چې په کارو چې نړیوال پدې کې باید بوخت شي دی مسله کې علاقه مندي وخی او هغه کم امکانات او ابزار چې دوی په لاس کې لري دا غوښتنې په استفادې د طالبانو حکومت هم وه حڅي او تشویق کاندي هم په اصطلاح فشار ته وګوري تر څو دغه وضعیت په بدلون کې دوی نقش ولوبي متاسفانه دنیا ته مونږ ګورو چې نور مسؤلیتونه رامنځته کیږي او هر ورځ د اوکراین مسلې او عالم ستونزې رامنځته کړي دي د فلسطین مسلې بل اخر غوښتل دنیا مسروقه کړي ده نو د افغانستان مسله متاسفانه د لومړیتوب نه نړیواله کچه ولیدلې ده سره دې چې هڅه کیږي چې باید توجه ورته بیا هم موجوده وي په داخل کې طالبان څه فکر کوم دي مسلې نه چې د حکومت کاری سره آشنا نه دي دوی څه فکر کوي چې دوی په اصطلاح ګټه کړي ده څنګه چې دنیا دوی مسلې نه مخاوري نو دوی کولای شي خپل غلطه پالیسۍ ته دوام ورکړي او په دې توګه باندې کېدای شي د فرصت ولري او ځکه چې کوم دا به طالبان ته د ټولو نه زیات لوی مشکل راوړي
تشکر جناب آقای اسپینر آقای اطمر خلبت ای گزارش آقای بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان به گفته خودش که چیز تازه نیست ادامه گزارش است که در او صرف مسئله کشیدن مهاجران از پاکستان و ایران و به خصوص با زلزله هرات هم تذکر داده شده اما یک نکته که جالب است او هم بنید با سازمان ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد تذکر داده که تمرکز طالبان با آموزش دینی خطر رادیکالیسم و تروریسم افزایش میده. چقدر شما با این گفته آقای بنت موافق هستین؟
آقای بنت سی ماه بیشترم یک گزارش داد.
بله.
و یک گزارش بسیار مفصل داد و آقای هم تقریبا بعضی نکاتی از او را حرف کردم و گزارش دوباره اپدیت شده و داده شده. یقینا من به این باورم هستم که اما در فارسی ما یک مثال داریم، میگه علاج واقع را پیش از واقع باید جستجو کنیم.
بله.
متاسفانه جهان همیشه غفلت کرده در مسائل جهانی و همچنین در مسائل بسیار حیاتی کشورها.
بله.
که باز در نتیجه اونا با پرداختن یک بهای بسیار بلند او را پرداختن و بهارا. به این ترتیب یک تجربه که ماز گذشته داریم، تجربه 5 سال اول حکومت طالبان بود که آلی امریکای ها میگن که ما بعد از 20 سال میگن که ما اشتباه بزرگ کردیم، رفتن به افغانستان به این هم یارزید که ما قرار پول و تجهیزات نظامی و امکانات در افغانستان ببریم و 20 سال جنگ کنیم. آلی این را اقرار میکنن، اما آلی که این مسئله است که میگن که مدارس دینی اضافه شده رایست. امروز من یک احصایی که خواندم، خود وزارت تحصیلات عالی میگه که ما 19,000 مدرسه داریم در سرتاسر افغانستان و قرار است ما در هر ولسوالی 10 مدرسه جدید بسازیم. من نمیگم که مدرسه نسازم، اما امی فکر افراطیت و تفلا یا اون کسایی که اینا شاملی مدرسه میشن بیاموزانن. ما ببینیم چقدر ضرورت داریم به این مدارس، یعنی آیا اما کمبود ملاهای مذهبی ما اما قدر زیاد است که ما اما قدر مدرسه ها ایجاد بکنیم، یا که در عقب ازی کدام برنامه دیگه است. ما خود فکر میکنم ذهنیتی که در مدرسه ها داده میشه این ذهنیت های افراطی است و این ذهنیت های است که طفلک ها دو سنه که هستن این را تمیز کرده نمیتونند یا تفریق کرده نمیتونند، لیکن پس آنها اینا در موقف میرسند که باز وقت رای پرگشتن از اینا بسته است.
امیده که این مسئله رو که شما تذکر دادن جناب آقای اطمر، خوب که مدارس ادامه پیدا میکنه و نوجوانان و کودکان بالاخره در این راه تربیه میشن و آموزش میبینن، که این را هم تذکر داد آقای بنت در شورای امنیت. این مسئله کوچک نیست، یعنی که نگرانی عمده نه تنها کشورهای همسایه بلکه جهان است، اما در برابر همه تا کنون یک خاموشی جهان اختیار کرده. نظر شما چیست؟
این اینجاست که ما همیشه گپ همی گفتیم که در پشت اینمی افراطیت، در پشت اینمی افراطیون مذهبی جستا استخبارات و قدرت های بزرگ است. شما این را میبینید، در امون سابقه ما دیدیم در زمان تجاوز شوروی در افغانستان که این مجاهدین توسط کدام استخبارات رهبری میشد، چی که اینا سر مردم افغانستان نکردن و با زبانی که خودشان در قدرت رسیدن. شما دیدین اما فرهنگ بسیار فرسوده و زنگزدهی که در پاکستان اینا حاصل کرده بودن، اون فرهنگ پاتک و رشوت و دزدی و فساد و تجاوز و انسان فروشی و انسان روبایی کلش اینا در داخل افغانستان آوردن. ما شما مثلا این سینما که هست، ما در فرهنگ در کابل زندگی کردیم که من نزیرش امروز دور با هم دیدن نمیتونم و شما برقیم که در امریکا هم نمیبینیم این فرهنگ پاک و بیالایش و صادقانی که مردم کابل داشت. ولی از چی باقی گذاشت؟ امروز ما زمانی که در کابل برین همه چیز شما میبینید یک وحشت است. و در طول 20 سال جمهوریت ما چیز بود؟ یک روز مردم بیچاره کابل خواب آرام نکردن، از دست دوز، از دست اختطافگر، از دست فساد، از دست اینمی روانده ها و چیز ها. برکردی بعدش ما ایست که اونم قدرت های استخباراتی بزرگ اینا بخاطر برنامه های خود در منطقه دارن و را پیش میبرن، اینا از این افزار ها استفاده میکنن. اینقدر سر یک مسئله بسیار خوب اشاره کرد و اوی بود که طالبا باید بفهم وکی فرصت بر همه ایش بزرستشان نیست. امروز اینا دانه یا به اصطلاح پیاده شطرنج هستن. اینا مطمئن باشه که نه دنیا حکومت از اینا را برای دائم به می شکلش که هست میخوان و نه مردم افغانستان و نه کشورهای منطقه. یقینم که هر کس در پای تغییر هست و این حق مردم هست. اینا همین فرصت طالب ها دارن که اگر اینا به خواستای مردم جواب بدن و خود از دنی افراطیت بکشن و خود از این مفکوره بکشن که ما بهترین مردمان دنیا هستیم و به اصطلاح جهاد سر ما فرض است، اگر ما کشتیم غازی هستیم، اگر ما کشته شدیم شهید هستیم. از این فکر اگه اینا نبرایم، ما فکر میکنم که آینده خود از اینا هم خراب است و آینده کشور هم خراب است. و جهان از اینا استفاده میکنه. شما امروز ببینید این مسئله حماس و اسرائیل، یعنی چقدر فرصت دنیا داشت، شورای امنیت داشت، ملل متحد داشت، جامعه جهانی داشت، امریکا داشت، اروپا داشت که اینا به این مسئله فلسطین یک راه حل اساسی را جستجو میکردن. دمیتای 20 سال، دمیتای 30 سال، دمیتای 40 سال، امروز که یک فاجعه است اونجا، امروز کجاست اون حقوق بشر که برا و بگوید که اینمی جنگ نارواست، امین را نکنه. چرا امروز خود امریکا میگه که امو به اصطلاح آتش بس نکنه و کشورهایی که اینمی جنایت روا می دارن اونا طرف دار ازی هست که آتش بس نکنید. اسرائیل باید به امی جنایت ادامه بدن و علتش ایست که غفلت خودشان. این رو شما صدای کسی را که نشونیدین با یک مشکل مواجه هستیم که برای دنیا خطرناک است. این رو شما بفهمید دنیا در ورطه یک جنگ بزرگ جهان است و یا جنگ منطقوی است و حتی جنگ اتمی است.
تشکر جناب آقای اتمن.
مننه اتمن صاحب. سپین غر صاحب، زم هم دی موضوع تا اشاره کوم چه ریچارد بنت د پوهنې په برخه کې د افغانستان روان وضعیت ته کتنه کړې ده او ویلي دي چې د مدرسو په بڼه د پوهنې تهداب ایښودل د تروریزم دپاره تهدابی خود لیاد پراخیدو سبب کیده شی او راتلون که یو افراطی مفکوره ده یو افراطی مفکوره اساس پا افغانستان که خودل کیده شی او دا نور سیمه تا پا پراخیدو بی دیوی خوا دا ایره چه سیمه تا کیده شی چه دا افراطی مفکوره ورسیگی لبل خوا بامده نری چه دا مفکوره مخالف دی یا ورنویر لری پا مغوی خاک که چه باید بشری مرست تا دوام ورکی دا افغانستان سره. نلی پا داغ حساس وقتی پا داغ دو خبرو پا نظر کنی اول سره چه یاو دا افراطی مفکوری زیادی دل دی پا افغانستان که دا ویره دا بلخوا بشری مرستی چه کولیشی؟ آیا بشری مرستی کولیشی چه دا داغ افراطی مفکوری مخوونی سی چه یاواز دی برخه که دا نلی دا مرستی غختنه شویده؟ تست چه
زه فکر کوم از دې اتمر سره موافق یم. فکر کوم چې ګورې دلته بعضی مهم مسائل دي چې خلک باید په دې باندې پوه شي، مخصوصا افغانان. د نړۍ د ارخو ګورو چې اوس په افغانستان کې ګورې طالبان د پوهنې پالیسی داسې مطرح کړي، ستاسې خبره چې کوشش کوي د مکتبونو ځای ورو ورو مدرسې ونیسي، باید مدرسې کې یعنی طالبان باید وروزل شي د دې په ځای چې محصلین روزل کیږي. او په دینی مفکوري باندې مذهبي مفکوري او غم دغه مذهبي او دینی مفکوره چې طالبان فکر کوي چې د اصطلاح سمدي د دوی اسلام دی په هغه فکر باندې باید ورورو نوې نسل را د غشیر الوی شي. د طالبانو د څه فکر دی چې دوی فکر کوي چې په دې تیر شل کال کې یو تاسولیخ کال کې افغانستان کې د فکری نظر ډیر فرق راغلی وو او دینی مفکوري مخصوصا منحط دینی مفکوري کاملا منزوي شوی وي کمی شوی وي او د اصطلاح د مدرنیزه او د مدرن تعلیم او تحصیل طرفداران زیات شوی وو افغانستان کې. نو دوی که په قدرت کې پاتې کیږي دوی ضرورت لري ډیر زیات ملاتړ او هم فکر خلکو ته. نو دوی فکر کوي د دې مدرسو په غوځولو باندې کولای شي هم خپل هم فکر زیات تولید کاندي او نړۍ هم دوی فکر کوي چې نړۍ خو غافل ده مصروفه ده په ډیرو مسایلو کې په دې شکل به دوی په حداقل په لس راتلونکو لس کالو کې وشي کولای داسې یو نوی نسل وروزی او ټول ادارات او سیستم د افغانستان د غوی لاس ته وسپاري چې غوی ټول به د دوی په مفکوري خلک وي او د طبيعي د نو بیا به د چونو چرا د دوی حکومت نورم دوام کاندي او دوی به لا پیاوړي لا به هم په عوامو کې قدرت ولري او هم به اداري کدرونه د دوی په لاس کې د دوی په فکر وشي. دوی د خپل بقا د پاره زه فکر کوم دغه پالیسي غوره کړې ده او نړیوال متاسفانه چې دغه مسله اګنور کوي لکه اتمر سیب چې ویلی او غفلت کوي. یو دلیل دا دی چې ځینې غټ قدرتونه هغوی ضرورت لري چې اتمن د دوی پر راتلونکو لس یا شل کالو پلانونو کې چې په سیمه کې لري هغوی همدغسې سربازانو ته همدغسې یو پوټانشیل ته ضرورت لري. نو طبیعي ده که هغوی په مستقیمه ده نوم تشویقوي خو حداقل تلاش نکړي چې د طالبانو مخاوني سي تلاش نکړي چې په طالبانو فشار زیات کړي چې دوی دغه خپل د معرفت پالیسی اصلاح کړي بیرته کوشش وکړي چې مدرن مکتبونه هغه مکتبونه چې اوسنۍ نړۍ د اوسنۍ زمانی ضرورت ته په هغه شکل باندې دوی خپل معرفت پالیسی جوړ کړي. دوی خواته په فشار راوړي نه تشویقي ځکه دوی فکر کوي چې دوی آینده کې کېدې شي د همدغه افغانستان نه وسیمې کې چې کوم اهداف لري زنی افکر او تا په همدغه فکر باندې ځوانانو ته ضرورت لري. نو دا به دوی د لپاره خو یو منبع او سورس یو دوی به په اسانه وشي کولای چې پراتونکو کې دغه سورس منابع د خپل ګټو په نفع او د خپل رقیبانو په ځپلو کې په مختلفو شکل باندې وکړي.
ډیرو بخې جواب مو واخله کدا حاصل ته وکتل شي یا د یو اصل په توګه لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره وکړه او تاسو په دې خبرو کې تو ځلې اشاره وکړه چې نړۍ اوس بل خوا مصروفه ده ډیره توجه د اوکراین جګړې یا د حماس موضوع ته ده. نو کچیرته د اتمر صاحب د خبرو ته وکتل شي تاسو چې نړۍ غفلت کړې ده د افغانستان په مورد کې فکر نه کوي چې د تیرونه عبرت واخستل شي او نړۍ هغه غفلت چې تاسو بولئ چې مخکې کړې ده وسل هغه ورته درس شي ځکه په ډیرو مواردو کې ان د خپل په امریکا کې د امریکا د وټل نو وروسته د افغانستان وټل وسم ډیر زیات انتقادونه موجود دي. فکر نه کوي چې دا هم د پخیمانی یو نه خده یا دې ته به توجه ډیر د افغانستان اوسنی وضعیت خو که به توجه یې وګڼل شي بیا هم چې نړۍ بل خواته مصروفه ده څه فکر کوي چې دا به بیا هم پخیمانی ولري او دغه مدرسو انتقال د عصري علوم نه مخه ګرځول د راپور په اساس کا فکر کو چې افراطیت ته اساس یې خودل فکر نه کوي چې دا د کې با خپل طالبان څو مستقلی دي په دې نظر کې بس خلاص وختونه
ما مخکوي چې طالبان خو په کې علاقه من ذکر دي چې دوی غواړي خپل د فکر کسان زیات کی په افغانستان کې او مخصوصا پر اتم کې لس کال کې دوی دومره طرفداران د فکری نظر ولري چې بیا د دې مقابل کې هیڅ حکومت دريږي او دوی بدون قید و شرط پر رسمیت په داخل کې مو ته جنگل شي او بهر کې. نو طالبان خو دا کار کوي خو نړۍ زه په دې کاملا موافق نه یم ځکه چې نړۍ کا غفلت کوي یا دغه امام کوي ویل چې غفلت نه کوي بعضی خو پویږي چې دا مسله تاوان رسوي مګر مګ دغه پالیسی د غوی د ګټه هم ده د غټو قدرتونو شاید د پاکستان په ګټه نه وي شاید انډیا په د ایران په ګټه نه وي، مګر هم ډیر غټ قدرتونه چې په دې سیمه کې منافع لري او په اصطلاح لوبي کوونکي دي، استخباراتي لوبي لري، غټ پلانونه لري، شاید دا غوښته نه فوسی او غواړي چې دغه سي آینده لس کال کې ضرورت لري دغه سي فراتی مفکوري لرونکو ځوانانو ته چې بیا دوی وکړي. نو په دې وجه نه غوي چوپتي او دا قدرتونه دومره غټ دي چې یاته د ملل متحد پالیسیانی هم که دوی ونه غواړي یو خاطه تمرکز نشي پیدا کولای، فشار نشي راټولی دي او مخه دی او مسلې نشي نیوي دي. نو زه فکر کوم چې بعض وخت غټ قدرتونه غافل نه دي یا ډومره مصروف نه دي، د دوی دغه روان وضعیت د دوی په ګټه دی، ځکه دوی پرې شه دي چې هم دغه سي طالبان په اصطلاح مخ کې بوزي او دغه کاندي. خو په هر حال کې زه فکر کوم د افغانستان د آینده پرمختګ د افغانستان د خلکو تاوان دی دا وضعیت کو، ولو طالبان ظاهرا په خپل ګټه غړي یا غټ قدرتونه په ګټه غړي، خو مونږ افغانان باید پوه شو چې دا وضعیت زمونږ د افغانستان د آینده باندې ترقی په تاوان دی، ځکه مدرسه په هیڅ وجه نشي کولای زمونږ د دغه
د اصلي علوم
ضرورتونه ساته جواب وایي. مونږ ضرورت لرو چې مدرن تعلیم رامنځته شي، مدرن کادرونه وروزو، ترڅو افغانستان چې ډیر وروسته پاتې دی د دنیا سره سیال کو. مونږ په مدرسې علوم تنها نشو کولای چې دا ملک سیال کو. نو دا د افغانانو په تاوان دی دا وضعیت، شاید ظاهرا د طالبانو او غټو قدرتو په نفع وي، خو پاینال کې ستونزې لزیږي او داسې ستونزې به وزیږي چې بل اخر افغانستان به د پرمختګ نه نور هم دوسته پاتې شي او د جنگ په میدان به بدل شي، د استخباراتي لوبو مرکز به شي، لکه موږ داخلي جنگونو په جریان کې ولیدل.
تشکر آقای اسپینغر. جناب آقای اتمر، گزارش تازه آقای بنت در حال بنشر میرسه که بعضی کشورها خواستار تعامل با طالبان شدند، مثلا چین. سفیر چین اعتمادنامه خود به حکومت طالبان راه کرد، بریتانیا و خصوص اسپانیا هم خواستار تعامل با حکومت طالبان شدند. به نظر شما آیا این گونه گزارش ها مثل گزارش آقای بنت و هشدارها تکراری و تکراری به نظر جان می و آهسته آهسته به فراموشی سپرده میشه، و یا اینکه امی که هر از گاه ای گونه گزارش ها به نشر میرسه بازم افغانستان در میراق توجه قرار میده و به فراموشی سپرده نخواهد شد؟ شما چی فکر میکنید؟
ببینیم آسفی صاحب، زمانی که بعض از کشورها اینا در قبال طالبان پالیسی بسیار نرم دارند، آیا اینا نزدیک هستند در تعامل با طالبان، در یک ایجاد دیپلماسی با طالبان، اونا از نظر جیوپولیتیک خود قضایا را نگاه میکنند. مثلا چین امروز چشم امید برای معادن افغانستان دارد. او خواه ناخواه میبینه که حکومت طالبان حکومت است که حتی پاکستان روابطش بسیار حسنه نیست و کشورهای دیگه هم که دیز اینا مشکل داره، از این موقعیت استفاده میکنن و اینا کوشش میکنن که اون سفیر خود روان کردن، سفیر طالبان را پذیرفتن و دمی ترتیب اینا چند قرارداد و قراردادهای کلان به دست آورده. کوشش هم اینه دارن که افغانستان در امو اتصال منطقوی در پروژه یک راه کمربند شامل بسازن و این تمایل خود طالبان هم هست به اینکه اینا چیز از این پروژه شان. ولی چین مایل به این هست که از این فرصت ها بر خود استفاده بکنه. چین علاقمند از این نیست که در افغانستان یک حکومت دموکراتیک است، حکومت انتخابی است یا حکومت اسلامگرای افراطی مذهبی که کاملا امروز او خریدار در جهان نداره و مشکل زاست برای کشورهای اطراف افغانستان و دنیا. به این ترتیب امریکا نمیخواد که از افغانستان بیرون باشه، روابطش با طالبان خوب است، 40 میلیون دلار دفتی روان میکنه، نمایندهشان در قطر امو کرنده کار سفیرش شاد سفیرش منظم که دی طالبان میبیند تام وست، وقتی که شما که دی آقای تام وست صحبت بکنین قسم گپ میزنه مثل که سبیولای مجاهد گپ میزنه و ایران رو ببینیم، ایران هم همین ترتیب است. ایران منا ایران تر نیست که از طالبان بسیار خوش شده، لیکن ایران چند مشکل داره. یکی مشکل داره که نشود که این داعش گروپ هایی که مخالف ایران هستن اینا از طریق افغانستان وارد ایران شوند و یک تهدید را برای ایران متوجه بسازند. حداقل ایرانی ها کوشش میکنه که اگر دوست افغانستان نباشند دشمنشم نباشند، یعنی در این مقطع هستن و مناسبات شما هم اونطور هست. من فکر میکنم اون چیزهایی که تا فعلا داره اینا نظر و ضرورتهای خودشان هم هست. شما میبینید که ایران در افغانستان حدود 30 میلیارد دلار سالانه اما بازار تجارتیش در داخل افغانستان هست. ایره گروز یکی از مقامات طالبا گفت که ما شکر الحمدلله واردات ما از ایران 3 میلیارد دلار است و صادرات ما 20 میلیون دلار. وی گپ نمی فهمید که اگه صادرات بهتر باشه خوب است، زیاد باشه واردات. و به می ترکیب پاکستان هم امروز 2 میلیارد 3 میلیارد دلار از بازار افغانستان سالانه اینا به دست دارد. پاکستان مجبور است که بازار افغانستان به دست داشته باشه به خاطر ازی که مال پاکستانی به هیچ کشور همسایه و هیچ کشور دیگه نمیخره. مال پاکستان خریدار نداره اینجا. و به می ترتیب پاکستانی ها خود زیاد تلاش دارن که در به اصطلاح دول آمدن طالبان اونا خود زیاد نفوذ سیاسی خود بالای طالبان داخته بودن. شما اگر به خاطر داشته باشیم فیضانی اولین رئیس استخبارات پاکستان بود، اولین حیاتی بود که اینا به کابل آمد و گفتن شد که اینا امی کابینه طالبان رو مجور کرد. خوب به ترتیب. اما امروز وضعیت طوری است که اگر جهان کل از یار نادیده میگیره و ای تو فکر میکنه که اینا میتونن باید تعامل که دی طالبا رو وادار بکنه که خواسته از اینا رو قبول بکنه، ما فکر میکنم اینا اشتباه میکنن. ایران دو طرفه هست، ایران یک جادی یک طرفه نباید
بکنه.
اما قدره که طالبا از جامعه جهانی توقع دارن باید اینا برای برآورده ساختن خواسته های جامعه جهانی عمل بکنن.
بله بله دیرمانه یو څه چې بل سپینغار سره په دغه راپور کې ذکر شوی دی هغه ریچارډ بنت ډاډ ورکړی دی د افغانستان ښځو ته چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه به د افغانانو د بشري حقونو او افغان مېرمنو او نجونو د حقونو نه پریکنده ملاتړ څرګند کړي. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د افغانستان د ښځو او نجونو په برخه کې چې د کار او د درس ازادي او نسل په شوې ده یا محدودیتونه په وځ شوې دي هیڅ دغه عمل طرفداري نه کړی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په شمول ټول د طالبانو دغه عمل خندل دي، دغه محدودیتونه خندل دي. تر اوسه هم د په دې برخه کې د نړۍ ملاتړ وو وروسته تر دې به مثلا د ملګرو ملتونو په ساته کې دغه موضوع په بار بار هم مطرح شوې ده. فکر کوي چې نړۍ به یو نوې لیدلوری ولري، هغه به څه کولای شي چې د ملاتړ یو نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې دا به ډیره ګرانه یي په لنډ مهال کې نړیوال وشي کولای په دې رابطه باندې. لازم فشارونه دومره حد ته زیات کړي چې طالبان په اصطلاح په یو شپه کې خپل پالیسي بدل کړي. نو په عین حال کې لکه څنګه چې مخکې ما وتمر سیب دواړو په تاکید وکړو، نقش د غټو قدرتونو او د غټو قدرتونو علاقه مندي په یو ملک کې دا ډیره مهمه مسله ده. متاسفانه کله چې امریکایان د افغانستان نه وتلي دي، دا توجه افغانستان ته په ټول کال کې ډیره کمه شوې ده. څنګه چې دا توجه کمه یي، طبیعي ده بیا تمرکز په دغه سي مسایلو لکه د ښځو حقوقو مسایل دي. په دې رابطه باندې هم کمه نه کیږي چې توجه دې راټول شي او فشار دې زیات شي. نو اوس دا ډیره مربوطه ده، مخصوصا غربي نړۍ زیات د امریکا بهرنۍ پالیسي ته ګوري. که د امریکایانو واقعا ګټې په دې کې وي یا هم په داخل کې یا د دوی حکومتو فشار زیات شو یا مثلا لابي ګروپونه په دې وتاوني دل چې امریکا بهرني سیاست جوړونکو په دې قانون کې چې د خځو د حقوق پر اړه باندې به په افغانستان کې وڅوږي او یا هم د دوی نړیوال ملاتړ لکه اروپایان چې نسبت امریکایان نډیر په دې اړه باندې
بله
ځان کال اخکار کوي دوی په امریکایان ته نو کچېری امریکایانو خپل پالیسی بدله کړه زه مطمئن یم چې د دوی امریکایانو پالیسی به اروپایان تعقیبوي هم به په سیمه کې باج قدرتونه تعقیبوي او دا به نتیجه کې
یو څه نتیجه تاسو یې چار سپین غر سه یو بل موضوع ډیر وبخي افغانستان په داسې وضعیت کې دی مثلا د بشري ناورین خبره کیږي لوګه دا فقر دی داسې مسایل دی ورځنی ژوند پر مخ بيول دي چې د مرګ د ګواخ سره خلک مخ دي امنیتي ځنې موضوعات دي چې فکر نکوي چې امدغه موضوعات چې ډیر په بشري مرستو په یعنی خوراک څخه دغه موضوعات باندې ډیر تاکید کیږي چې د افغانستان وضعیت د دې نه غنم خراب دی یو ناورین دی البته په افغانستان کې د غره پټونو لا قرار فکر نکوي چې دغه د بشري حقوقو بل اړخ چې هغه د خزو او د نجونو د مکتب او د کار موضوع ده او نور مسایل دي چې هغه جدی بشری حق ته چې باید هغه ته ورکړ شي افغانانو ته په هغه سورې غړول دي یا د نړیوالو توجه چم دغه غاک کوي د لوګې د فقر راپورونه ورکول کیږي په دې نورو مسایلو باندې سورې غړي
هم د سیدا ذکر کوم چې نړیوال تر ډیره حد پورې د پامبي باندې باندې خپل د مسؤلیت نه خپل وګي خالي کوي لکه تاسو چې ویلي دوی د بشری مرستو یا د بشری بشور دوستانه مرستو د طریقې یا بشری وضعیت د ښکارا کوي چې تنهالته دوی صرف لومړیتوب لري دوی ته دا چې د افغانستان د خلکو د لګي مخنیوي او د فقر مخنیوي او یا لکه په طبيعي پیښو کې زلزلہ کیږي سیلاب کیږي هغه ته مرستي دغه کی په دې توګه افغانستان ته ځان ځمن ښکارا کوي چې زه فکر کوم دا هغه ډيري په اصطلاح فتحی مسائل دي چې په دا ځان ته افغانستان کې دوی نه کوي د افریقا کې ځینې ملکونه دي چې د بحران سره مخامخ شي دوی مجبور دي چې په دې خاطر د مهاجرت مخاوني ول شي په دې خاطر چې مثلا د نور بحران غټ نشي چې بیا دوی ته تاوان دي دوی بشری مرستي کوي التزمي بشر دوستانه مرستي جاری کوي خپل نور مملکتونه تشویق کوي او په اصطلاح یو غوغا په مطبوعاتو کې رامنځته کوي نو او ملل متحد هم کوشش کوي چې ملل متحد هم هغه خواته هغه برخه ته توجه زیاته شي د سیاسي مسایل چې دي د حقوق بشري اساسي بنیادی حقوقونه چې دي لکه د خزو حق دي یا مثلا د خزو د کار حق دي یا مثلا د خلکو مسؤلیت د ملکی وګړو د زندانونو وضعیت مثلا د ساري محکمو مخنیوي وضعیت مزیت د دې مسایلو نه دوی خپل په اصطلاح وګ خالی کوي او دته په دې خاطر چې درګیر نشي د دې مسایلو سره نو د بشري مرستو باندې لري اعتقاد کوي خو په دې اړه تاسو فکر کوم چې ضروري دي چې افغانان لا دی وکي افغانان دا دغه ملکو کې باید خلک عوام پوه شي په دې باندې د حکومتونو ډیر غلط پالیسی مخکې کړی د افغانستان کې
بله تشکر فقط 4-7 دقیقه 8 دقیقه به ختم برنامه مونده از مهمانه محترم خواهش میکنیم اگه جوابای کمی کوتاه‌تر بدن آقای اتمر چونچه در آغاز هم همکار ما بانو نوشابه هاشنا و ما تذکر دادیم همین مسئله ای که جهان خاموشی جهان در برابر هشدارها و گزارش‌های متعدد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در این رابطه است که هیچ تصمیم خاصی گرفته نشده آیا فکر میکنین که همه جهان چشم دوختن به ایالات متحده که چون این اوضاعی را مسئولش میدانند تا کار بکنن و دیگران صرف او را دنبال روی بکنن و یکی در خفا در پشت پرده هم گزارش های از مذاکره ها و گفتگوها همچنان به نشر میرسه نظر شما چیست؟
من یه فکر میکنم که بیشتر کشورهای غربی دنبال روی امریکا هستن دنبال روی سیاست های امریکا هست و امریکا هم فقط همون کجدار و مریض هست یعنی ما تانوز هم نفهمیدیم که امریکا دشمن طالب هست و دوست طالب ها یعنی در اون طور موقعیتی که اگر طرف مردم شما ببینید اون مشکلات مردم به نهایت زیاد است و باز دمیتر اگالت خود این آقای بنت اینمی گزارشگر ما خودم امو تصویرش دیدم که آقای سراج الدین حقانی کابل آمده بود که دوزی مجلس داشت. ایمان شما فکر کنین سراج الدین حقانی کسی است که نامش در لست سیاست سر ازی ده میلیون دلار هم امو امریکایا انام گذاشتن، ولی نماینده خود ملل متحد و نماینده شورای حقوق بشر من که دینا میشینم و به می ترتیب که دی کل از اینا که دی می کسار که نام از اینا دلست است به می ترتیب تام وست من که دی زینا میشینم، به می ترتیب سفیر امریکا که دی زینا ملاقات داره، سناتورای امریکا به که دی زینا میبینن، هیچ کس چیز نمی این سبب تشویش و نگرانی است بر ما. و از ضمن نجی که امروز کل دنیا صدای زیر بلند میکنن که جهان مکلف است که علیه تروریسم اقدام بکنن، اما در خود وزارت داخلی ما سه کندک انتحاری موجود است و در قندار تیار امیال سر کندک های انتحاری کار روان و جذب صورت میگیره. آلی جان چرا چی بس ما نمی فهمیم که آلی اگر ما اشتباه روان استیم لطفا ما را بگن که ما خود اصلاح بکنیم و این چیز تغییراتی که در این را میهم او را بپذیریم قبول بکنیم. از یک طرف گزارششان به یک ترتیب است و موقفی که اینا می دیرم ترتیب دیگه ما دیگه دو سال موقف نه شورای حقوق بشر دیدیم، نه شورای امنیت دیدیم، نه مؤسسه ملل متحد دیدیم.
بله تشکر آقای اطمان
دیره مننه. سپین غرسپ د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بن د راپور ترڅنګ چې ملګرو ملتونو ته وړاندې ک د خبريالانو ملاتړ ادارې هم د افغان خبريالانو او رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده. هم دې موضوع ته هم په کتو څه فکر کوي چې خپل د افغانانو یعنی هغه څوک چې دغه حالت د طالبانو نشي تحمل کولی او نړیواله ټولنه هم داسې عمل کوي لکه څنګه چې تاسو اتمر سه ورته اشاره وکړه، څه کول پکار دي چې د خبريالانو دغه موضوع ته هم غواړم ساسې اشاره ای څه کول پکار دي چې د روان وضعیت مثبت لوري ته بدل شي، څومره امکان شته او څوک کولی شي؟
زه فکر کوم چې ډیره مهمه ده. اول خو څوک چې دا کولای شي اول همدا افغانستان کې حاکم ګروپ دی چې هغه طالبان دي او مشران دي. د بیان ازادي ګوري د څه یو حق دی چې د بیان ازادي موجوده وي او خلک د انتقاد حق ولري، نو د خلکو غږ د خلکو ستونزې مشکلات به د چارواکو غوږ ته په اسانه ورسیږي، چارواک به د دغه مشکلاتو په کشف کې په اصلاح کې نقش ولوبوي او ورو به جامع اصلاح شي، مخکې به لاړ شي، خلک به راضي، حکومت به بهتره شي او ترقی به رامنځته شي. بیان ازادي که محدود شي په هیڅ وجه قدرت په انحصاري دی او څو کسانو په لاس کې لاندې وضعیت کې هر څه تیریږي، مشکلات ستونزې پورته چارواکي به تنه خبري، ځکه هغوی به مختلف کسانی منځ کې دي، رښتیا دروغ به دوی ته وایي چې هر څه سم دي، لکه تیر چارواکي چې زموږ په همدې رقم وغولي، نو ترقي رامنځته کېږي نه او بالاخره دا بحران په ناورین بدلېږي. اول خپله طالبانو ته پایله دا کېږي چې خلک چې څومره ناراضه کېږي بالاخره دا یو حالت راځي، یو انقلابي او شورشي وضعیت ته لاره پرانیزي او بالاخره د دوی حکومت په شکل د اشکالو د منځه ځي. د بلې خوانه نړۍ ته ستونزې رامنځته کېږي، نو بیان ازادي ډېره زیاته مهمه ده. خو نه پوهېږم طالبان ولې دوی ته اهمیت نه ورکوي. رسنیو ته په دې یوویشتمه پېړۍ کې چې د رسنیو اثر دی، زمان دی او هر څه د رسنیو د لارې نه په اصطلاح څارل کېږي، نو دوی رسنۍ محدودې کړي دي. دوی مثلا انتقادي برنامه خبرونه باندې بندیزونه لګولې دي، صرف د حکومتي گزارشونو په نشر باندې دوی کوشش کوي چې خلک مصروف وساتي، چې دا په هیڅ وجه هغه ضرورتونه چې د ورځنۍ دي د خلکو هغه نشي درک کولای. موږ ګورو په خپل په خبريالانو باندې محدودیتونه د دوی نیول دي، د دوی په اصطلاح تهدیدول دي، دا دوام لري. نو دغه برخه په افغانستان کې فلجيږي د ټول ناول تاوان یې فکر کوم افغانان کوي طالبانو ته تاوان رسیږي او نړۍ هم په اصطلاح د باج گزارشونو نه اخبار نه چې مهم دي ځان خبر وساتي به خبره پاتې کیږي نو نړۍ باید نه پلو به په دې باندې تاکید وکړي چې د بیان ازادي ته باید طالبان ژمن پاتې شي خبريالانو سره مرسته وکړي د دوی د نیول باندې کې او کوشش وکړي چې د بیان ازادي ورو ورو
به مننه نسبین غرسه
بله تشکر فقط یک و نیم دقیقه وقت داریم با اجازه شما بانو آشنا آقای حتمر با آنچه گفته آمد آنچه آقای اسپینغر فرمودن با آنچه شما فرمودن بالاخره این چنین گزارش ها و هشدارها بر جامعه جهانی در بر مردم در جامعه جهانی داده میشه و بالاخره به نظر شما راهی بیرون رفت از این مشکل چیست و آیا روزنه امید هست؟
باور وینست که تا موقف گرفته نشوه و اعمال نفوذ نشوه و یک راهکار برای زی ترتیب نشوه این مشکل است. بخاطر زی که میبینیم که در داخل حکومت طالبان اصلا به این میارها ارزش نمیده.
بله یک دقیقه وقت داریم بفرمایید.
ارزمایست که اینا به این باور نیستن. اصلا پیش از اینا گفت پیشترم از که اینا میگن که ما از همه مردم که بهتر هستیم به خاطر ازی بهتر هستیم که ما قانون قرآن داریم ما وظیفه ما در جهان آوردن حکومت اسلامی است و قانون ما قرآن است اینا از این محدوده بیرون نمیشن این دو سال شما اینا میگن که ما اینا مکتب شروع میکنیم نمیکنن اینا بیالی مدرسه هایی که در اون دخترهای جوان سنف های بالا بطر و سال دخترهای جوان 20 ساله 25 ساله مدرسه میرن اون باز است مکتب باز نیست.
بله تشکر.
علت اینا از اون فکر ایدئولوژی که خود که اونو که ما بهترین مردمای دنیا هستیم هدف ما آوردن نظام اسلامی در سر تا سر دنیا هست ما بر جهاد آمدیم جهاد میکنیم یا کشته میشیم یا میکشیم
بله.
در دو صورت نفع با ما اینا مفکوره اینی طرح چیزی هست از این مفکوره اینا بیرون نمیشن.
بله. تشکر جناب آقای اتمر از دو مهمان محترم جان سپاس و از وقت خوشی برای شما آرزو میکنیم در آخرین لحظات توجه کنیم و خبرهای منطقه افغانستان و جهان.
سلام رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که به دلیل سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه طالبان وضعیت بشری در افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه است و جلوگیری از فرهنگ مافیات و رسیدگی به بحران انسانی و اقتصادی جاری، زلزله مرگبار اخیر و احتمال عودت اجباری به اقدامات فوری نیاز دارد. ریچارد بنت روز گذشته هنگام رای تازه ترین گزارش خود در مورد افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از جامعه جهانی خواست که به کمک‌های بشردوستانه با افغان‌ها ادامه دهند. بنت گفت آنجا فرهنگ مافیات از مجازات در برابر شکنجه و رفتار غیر انسانی در بازداشت ها وجود دارد و نقض حقوق بشر علیه مامورین و منصوبین نظامی رژیم سابق علی‌رغم وعده های داده شده برای توقف تخلفات همچنان ادامه دارد. او نسبت به بازداشت آن افغان ها به شمول فعالان حقوق بشر هشدار داد که با استفاده از حق آزادی بیان حق بشریشان با مظاهرات مسالمت‌آمیز مطالبه می کنند. برنامه جهانی غذا می گوید که به 400 میلیون دلار برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده ها در افغانستان برای زنده ماندن در زمستان پیشرو نیاز دارد. این برنامه امروز چهارشنبه در صفحه اکس خود نگاشته است که زمستان در راه است و افغانستان نمی تواند صبر کند. برنامه جهانی غذا دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا از کمک های سخاوتمندانه بشردوستانه اش خبر داده و گفته است که بیش از 21 میلیون دلار کمک میکند تا قبل از اینکه برف راه های مناطق دور افتاده کوهستانی را مسدود سازد به مردم مستحق و نیازمند مواد خوراکی برساند. فدراسیون نهادهای حامی حقوق خبرنگاران و رسانه ها در تبعید از وضعیت خبرنگاران و رسانه های تحت حاکمیت طالبان به شدت نگرانی کرده است. این فدراسیون امروز چهارشنبه 25 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که طالبان خشونت، لاتوکوب، سانسور گسترده، بازداشت خبرنگاران و کنترل گردش اطلاعات را بر کار رسانه‌ای و فعالیت خبرنگاران اعمال کرده است. علاوه بر این فدراسیون گفته است که طالبان جلو نشر گزارش‌های انتقادی را گرفتند و خبرنگاران زن با شدیدترین سرکوب روبرو هستند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران با تازگی با تاکید بر این که مهاجرین غیرقانونی افغانان کشور را ترک کنند گفته است که حکومت طالبان در رابطه با موضوع مهاجران جدی نیست. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
ایرنا خبرگزاری دولتی ایران امروز چهارشنبه 25 اکتبر به نقل از وحیدی گزارش داد که مهاجران فاقد مدرک مقیم ایران به کشورشان بازگردانده میشوند. همچنان وزیر داخلی ایران گفته است که در هر جامعه‌ای که مهاجران افغان حضور دارند، طبیعتاً در میان این مهاجران افراد متخلف نیز شاملند. او با تاکید بر این که باید مسئله تخلف مهاجران افغان در ایران و اقامت قانونی و غیر قانونی آنان بررسی شود، گفته است که این موضوع به معنای ترویج افغانستان ستیزی در ایران نیست.
ادامه خبرها، اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه کاهش دهد. نوار غزه در محاصره نیروهای اسرائیلی است. غزه از نزدیک به 2 هفته به این سو پس از یک حمله ناگهانی شورشیان گروه فلسطینی حماس بر اسرائیل هدف حملات هوایی سنگین نیروهای اسرائیلی قرار دارد. رهبر گروه حزب الله لبنان امروز چهارشنبه در نشست کلیدی 3 گروه ارشد شبه نظامی ضد اسرائیل در حال با مقامات ارشد حماس و جهاد اسلامی فلسطین گفتگو کرد که درگیری‌ها در غزه افزایش یافته است. در اعلامیه آمده است که در این دیدار حسن نصرالله رهبر حزب الله با صالح الرویی حماس و رهبر جهاد اسلامی زیاد آل نخلیه این 3 نفر همراه با سایر شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مورد اقدامات بعدی در این برهه حساس جنگ موافقت کردند. هدف آنان بر اساس بیانیه‌ای که در رسانه‌های دولتی حزب الله و لبنان نشر شد، دستیابی به یک پیروزی واقعی برای مقاومت در غزه و فلسطین و متوقف کردن تجاوز اسرائیل علیه مردم بی‌گناه در غزه و کرانه غربی بوده است. روسیه انتقاد محتاطانه ای را در مورد 2 طرف درگیر در جنگ بین اسرائیل و حماس صادر کرده است، اما این درگیری همچنان به مسکو فرصت‌های جدید داده است تا نقش خود را به عنوان یک میانجی پرقدرت جهان به پیش ببرد و تلاش‌های غرب را برای منزوی کردن آن کشور در اوکراین به چالش بکشد، در حالی که مسکو فاقد احرام برای میانجیگری برای حل و فصل در شرق میانه است، می‌تواند تلاش کند تا در برخی از مشکلات همراه با نقش کشور های غربی نقش خود را داشته باشد. کرملین امروز چهارشنبه گفت که از افزایش ظرفیت تسلیحات هسته‌ای چین نگران نیست و روی همکاری انکشاف یافته مشترک استراتژیک با بیجنگ تاکید کرد. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده اخیراً گزارش داد که اردوی چین اولین تحت البحری دارای ظرفیت حمله میزایل هسته‌ای خود را آزمایش کرد که قادر به هدف قرار دادن اهداف زمینی و بحری میباشد. روسیه بعد از تهاجم بر اوکراین در سال 2002 روابط تجارتی، سیاسی و امنیتی خود را با چین تشدید بخشیده است و مقام های ارشد چین امروز چهارشنبه در حال با لبخند و کلمات گرم است از گیون نیوسوم والی کالیفرنیا استقبال کردند که از تیرگی روابط بین واشنگتن و بیجینگ در سالهای اخیر همواره گزارش شده است. این مقام آمریکایی طی سفر 1 هفته خود پیرامون همکاری های اقلیمی بین دو کشور تاکید می کند و سفر نیوسوم توجه را در حال به خود جلب کرده است که این سفر بعد از چند سال تنش بین دو کشور صورت می‌گیرد. شنونده های محترم، این بود مشای خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که روک راست بین خبری که در همینجا با پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن وضعیت است که همکار ما بانو نوشا با آشنا و رگردانی نگی میکنن. با ما باشین.
درنو اوریدونکو تاسو نه ډیره مننه چې تر دې شیبه ملتیا او خبرونه مو اوریده. د دواړو قدرمنو میلمنونو هم د زړه له کومې مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې راپورته خبرونه کې خپل نظر څرګند کړ. کورم ودان مونږ سره اوسئ. د نن او وضعیت خبرونه په لاندې شیبه پیلېږي.